السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړي شوې ده. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. هیله ده چې دا پروګرامونه را سره واوري. دا پروګرام لانډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د دوی موندنې ښیي چې په افغانستان کې له اړمنو کسانو سره د نقدو پیسو ویش اغیزمن وو. دا چې د ملګرو ملتونو له نقدو مرستو سره سره ولې د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې ژور بدلون نه دی راغلی، په دې اړه د چارو له وکتونکو سره مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د میاشتې دیرشمه او سبا چهار شنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. د دې محکمې لخوا په خبرو شوي بیان کې ویل شوي چې د اسلامي امارت د میاشتې د لیدو کمیټې د مرکز ولایتي غړو د معلوماتو پر اساس د هیواد په هیڅ ولایت کې د دغه کمیټې غړو د شوال المکرم یا کوچني اختر میاشت نه درېدلې او نه هم عام خلکو محاکمو ته د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړي، نو په دې اساس به د چهارشنبه په ورځ کوچنی اختر وي. تر دې مخکې پرون سعودي عربستان هم ورته اعلان وکړ. متحده عرب امارات او قطر هم د چهارشنبه ورځ د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونو زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسیږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی لشپاګو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي، څلور ویشت زره او اته سوه کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناوو کې اوسیږي چې بیړني ملاتړ او لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې په اتو ورځو کې درې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه شپږ اعشاریه درې وشوې او له امله یې څلوېښت زره کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي چې دوه سوه پنځه اویا زره کسان یې هم بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. د اوچا په وینا د زیانمن شوي کسان د خپلو کورونو د رغولو او د موقت سرپناو په برخو کې بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي د نړیوال صندوق د بسپنې پر مټې د افغانستان په مختلفو برخو کې د روغتیايي جدي پاملرنې آی سی یو پر پیاوړي کېدو نږدې درې میلیونه ډالر لګولي دي. یو ان ډی پی پرون ویلي چې د آی سی یو له واحدونو سره دا مرسته د دې لپاره شوې چې ناروغانو په تیره د کووید 19 ناروغانو لپاره د حیاتي درملنې مسله یقیني شي. د یو ان ډی پی په وینا آی سی یو په افغانستان کې مهم رول لوبوي، په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې د جګړو او طبي پیښو له کبله زیانمنې شوي دي. د ایران د الزهرا پوهنتون رئیس خبرداری ورکړی چې د خزینه زده کوونکو د هغې ډلې په وړاندې به قانوني اقدام وکړي چې یوه ویډیو یې زیاته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په دې ویډیو کې ښکاري چې دوی خپل فراغت په نڅاو او سندرو سره لمانځي. په دغه ویډیو کې چې ورته ډیر پام اوښتی، د مهندسي او انجینرۍ شاوخوا لس محصلانې چې د فراغت جامې او خولۍ یې په سر دي لیدل کېږي چې له یو بل سره نڅاوې کوي او پر موټرسایکل سپریږي. د ایران په لویدیځ بندري ښار بوشهر کې پروت د دې پوهنتون رئیس زهرا حاجیانی وویل چې د دې پوهنتون د امنیت څنګه به په دې اړه څېړنه وکړي او چا چې دغه ویډیو اخیستې په نښه شوي او حساب کتاب ورسره وشي. په ایران کې له 1981 کال د اسلامي انقلاب راهیسې له نهو کلونو پورته نجونو او ښځو ته حجاب اجباري دی، خو ډېر وختونه یو شمېر ښځې له دغو اصولو سرغړونه کوي او چارواکي هم دغه ښځې ځپي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنګي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه اداره رښتیا ثابته شي، هغه به د کیف د وړتیا زیاتوالی ښکارندویي کوي او کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګټو برید ثابت کړي. په هغه ویډیو کې چې د اوکراین پوځي استخباراتو په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې، ویل شوي چې د سرپوخوف کوریت کښته یې درنه اور لګیدلې چې د مخابراتو او اتوماتیک وسایل په بشپړه توګه ویجاړ کړي. په دې اړه څه نه دی ویل شوي چې دغه اور لګیدنه په څه ډول رامنځته شوې او یا چاته مرګ ژوبله اوښتی کنه. د کیف رسپانو هم د نامعلومو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اوکراین پوځي استخباراتو د برید تر شا لاس درلود. ازادي راډیو په سمدستي توګه د دغه برید ادعا نشي تاییدولی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نقدو مرستو ویش اغیزمن وو. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف ویب پرون دوشنبه خپور کړی، د دغه سروې موندنې هم پکې راغلي. په دغه سروې کې چې د یو مرستندوی سازمان د خوا تر سره شوي، ویل شوي چې د نقدو پیسو د مرستو د اغیزمنتوب سره سره په کار ده چې د دغو مرستو د ویش لپاره ښه میکانیزمونه او د شفافیت لپاره یې طرحې رامنځته شي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندوی ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د مسؤد مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوی، د خلکو پر هوساینې د نقدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نقدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوی چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نقدو پیسو د توزیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا ده چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چیرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا اړتیا ولري یا غوړ ته ډیر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړې ډیر ارزښت ولري، یا یو مختلف ترکیب دي دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي، ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوی چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له 6 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سږ میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
و موریدل چې ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو پر اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو مرستو ویش اغیزمن وو، خو ولې له دغو نغدو مرستو سره سره چې د سیګار له خوا شاوخوا 3 میلیارد ډالر بلل شوی، د افغانانو اقتصادي وضعیت کې ژور بدلون نه دی راغلی، ولې لا هم په افغانستان کې د بیوزلۍ ټغر پروت دی او 40 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې اړه مې په مخکنی خبرونه کې د چارو کتونکو یاسر احمد زئی وپوښت.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله په خوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د پاکستان کې په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغسې چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړې، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړې، کوم تغیرات راغلي دي، دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کېږي دا پوښتنې باید راولاړې سي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل خو هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپل ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نور و وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه حتی د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یې یادوئ، څه لامل و چې دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمد زئی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په همدې بشري موضوعاتو د بیوزلۍ پر موضوعاتو تمکیګو په کندوز ولایت کې د بیوزلۍ لکبله په شاقه کارونو د ماشومانو د اختکیدو یا بوختیدو پیښې ډېرې شوې دي. ورزو د ازادي راډیو خبریال ته چې له یو شمېر دغو ماشومانو سره خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
کندوز کې یو زیات شمیر ماشومانو د بیوزلۍ او د کورونیو سرپرست نشتوالي له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر ماشومان اقتصادي ستونزې او د کورونی سرپرست نشتوالی یو له هغو لاملونو یادوي چې له امله دوی له درس او تعلیم څخه بې برخه شوي او د کم عوایدو د ترلاسه کولو په بدل کې سخت کارونه ترسره کوي. دیارلس کلن محمد کریم چې هر ورځ د کندوز ښار د پولي الچین سیمې څخه ښار ته راځي او د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره له سهاره تر ماښامه د ښار پر واټونو ګرځي، هغه ازادۍ روډۍ ته وویل سوارلس کلن محمد فهیم هم یو له هغو ماشومانو دی چې په مصری خانه کې درانه کارونه ترسره کوي. هغه د خپل ژوند په اړه ازادۍ روډۍ ته وویل
مصری خانه کار میکنم، سبقی میرم، شاو میایم، هفته سه سره
زه په مصری خانه کې کار کوم، خو اونۍ کې درې سوه افغانۍ راکوي. پلار مې سپینګیری دی او زه خپله د کورنۍ سرپرست یم. زه غواړم چې درس ووایم خو د اقتصادي ستونزو له وجې ښوونځی رانه پاتې دی. په کور کې شپږ نفره یو.
اته کلن عمر خان چې ځان د کندز ښار د سیدرک سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله هر ورځ د ښار له واټونو او کوڅو پلاستیکو کاغذ ټولوي.
ما وطال میچینم سعودو میکنم خونه نو نتر میبرم
پایر واتون و کچو سخا بوتلون او پلاستیکی تو که طولوم او بیا هغه پلورم چه خپل کورانه تا پری دوده واخلم. پلار می کار نشی که ولی لاس پلج ده زه چه کار و نکرم کور تا سوک دوده یوسی زه لدولت نوارم چه ما تا ده درس زمینه برابر کری.
نه کلن عبدالحادی چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزې کنداري سیمې اوسیدونکی راپیژني، دی وایي له درس و تعلیم سره ډیره مینه لري، خو په وینا یې د فقر او بېوزلۍ له امله یې کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو د ورځې سل یو نیم سل روپۍ کار نه کور کښې نشته نسو دا غریبي ده نه مکتب غریبي ده غریبي ده کور کښې نشته دولس نفر.
وکلن بنیامین هم یو له هغو ماشومانو دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټې ور لغاړه شوی دی. دی په کندز ښار کې د خلکو بوټونه پاله شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د دې پروګرام خبري برخه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی همتان د څانګې او ورپسې درسی ساعت له یاده ما باسي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په څیر چمتووالی نشنی ولې.
هغه ځوانان پیغل چې هغوی وختل چې باید جامع ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېرېږي، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟
د نجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس چې ازادي محدوده شوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ شي، تفریحي ځایونو ته لاړ شي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوگدون کو په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښې ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، په دې اکله وایي:
سکل اختر که درته ووایم خراب په دې دی چې هغه ځوانانو پیغله چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېرېږي، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟ هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته نورو ځایونو ته چکر ته تلوس نه، دا چکر شته دی نه، دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووي یا ښه میلې ولمانځي. حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي، نو اوس خلکو سره یوازې نه ده خپل خېټې او د خپل دغې غم دی چې څنګه وشي کولی خپلو اولادونو ته، خپلو کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړي. حتی دومره اوس هم په ډېرو کمو خلکو کې دي چې هغوی د خپلو اولادونو دپاره، چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوي ورنه پیزار غواړي، د اختر دپاره هغه ورته برابر کړي. طبعاً دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو دپاره. به د اختر هغسې اختر نه وي لکه نورو کلونو دپاره چې دی. پخوا چې خلکو سره پیسې وي، هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر لمانځلو دپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو، میلې به یې کولې. مثال کې د کابل خلک به پغمان ته او دې ځینو ته به چکر وکړي، ننګرهار خلک به کونړ ته، نورستان ایران ته بتل نو په خلکو کې غره دم نشته ځکه غوی چې ګیډ ته ایران هغه وخت څنګه ولمن چې تدې وجه ته پروان باندې په سل په سل کې ډیر بد تاثیر لري ځکه ته بزوريږي او الله سبحانه وتعالى نه کیږي
د کابل اوسینکو لیمه وای کوم کورونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کیږي هغه یې کړی خو دې ته خفاده چې د طالبانو له خوا د خځو په تګ راتګ د بندیز لوجه د بخوا په څیر لخپل مور او خور سره چکر نشتللی
طبی خبره ده د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې سکل موږ هم د نورو کلونو په څیر باندې پاکاریم وکړله هغه آمادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لازمي آمادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې
بله که دا راته وایې چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره او کله ځان راته وایې تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وظیفې درلودلې ښځینهو کار کاوه نارینهو کار کاوه وظیفې وې سره په پراخه کچه باندې به د اخترونو لپاره به آمادګۍ نیول کېدې خو ولې سږ کال خلک اورونه پیسې نه لري یا هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده چې دوی باید د اختر لپاره آمادګي ونیسي معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوه اوس په اوسه ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري ټول خلک بېکاره دي د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپله چمتووالی نیسي
بلې دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي
په افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي اکثریت کسان هماغه معاش درلود هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گذاری وکړي یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي خلاصې کړي چې دی خپل شخصي کاروبار ولري تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوان د خپل معاش سره عیار کړی وه او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د لو حالاتو سره دوی د نور عادت وکړي ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوسمه خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغۍ سره مخ شوي دي حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځوان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره شوې ده دوی د کارونو د نشتون له کبله د بېکارۍ له امله دوی په ځوان وزنو باندې لاس پورې کوي په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا څه ودونه کړي دي هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې
بلې په نورو اخترونو کې معمولا نجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل مثلا نجونې له خوړلانو سره تللې چکر هلکان خپلو ملګرو سره تلل تاسو مخ کې چیرته تلی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څیر لاړه سي وګرځي
څونه خپلوان چې زموږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو کوم چې لرې دي په ولایتونو کې دي هلته تلل ستونزمن کار ده لرې ده هغه هلته تګ نو نسي کېدلی بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیه به موږ ورسو
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دې چې نارینه واوسي لاړه سې تاسو ویل چې ولایتو کې موږ خپلوان سته آیا کوای سې چې ورسې هغوی وګوري
کومه ازادي چې په تیرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره د ښځینهو د نارینهو لپاره چې ازادي برابره وه چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي تاسو لیدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې وي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ویولې کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی ولې اوس چې ازادي محدوده شوې ده خلک نسي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي تفریحي ځایونو ته لاړ سي هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نسي کولی ځکه چې په هر چه پوینټ کې د طالبان لخوا نه موټرونه درول کېږي د محرم پوښتنه کېږي حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي یو څوک د وظیفې لپاره ځي یا هم یو چیرې کار ولري په اکثریت ځایونو کې په ځینو چې پانټونو کې دروبل کېږي او لتانه پوښتنه کېږي چې چیرته ځې څه کار لرې یا بل کس در سره شته که نهشته هغه مطابق د کار لتانه پوښتنه کوي که چیرې داسې معمولي کار واوسي خو بیا هم ښه تر ښه کوه ولې لږ څه داسې یو اداري کار واوسي یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي نو دوی اکمن لتانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړئ چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر غدو د رواني مشکلاتو نه وژغورل سي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه ارامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغیو نه به وژغورل سي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څومره بېکاره واوسي خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریقه کې یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال له ورځې نه پرته له دې نه څه په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هو خلکو څه لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه وو خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به همداسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترې ناخبره اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
کان له نورستونزو سره بیا کمزوره اقتصاد د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشین منځلی. خو د هلمند ولایت اوسیدونکی ځوان تکال بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي. نوموړی د اختر د دودونو په هکله هم غږیږي.
د ځوانانو سره د هر یو سره 2000-3000 ډالر په جیب کې وه، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، وروسته به دوی کولی شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بېکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تېرېږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي لګښت په کار اضافه، دوی چې بېکاره دي ژوند یې په څه حالات کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بېکاره سوي دي د هغوی دپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نسي پوره کولی، خپلې هیلې نسي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نسي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه سي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سایې لاندې وي که نه وي، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسي له منځ څخه ولاړ شي وفات سي، دی بې پیسې سي، غریب سي، بېوادله سي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره؟ ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی، د رواني مشکل د حل کولو لپاره تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ؟ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره
شته کې د اشاره وکړله. رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان ووینئ، کورنۍ ووینی، خلک ووینی. زه اکثر ځوانان وینم یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی هیر دی. او بل پیغام مې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې د دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلې اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو، د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال، شخړو، بد الفاظو باندې تېرېږي. کلتور لرو، سهار وختي چې اذان وسو ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو، ملا صاحب ډېر څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي د بل سره روغبړ کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پر یوه وار ولاړېږي، یو د بل سره روغبړ کوي، که ملا دی، که امی دی، که مبتدي دی، ټول راځي یو د بل سره روغبړ کوي. په دغه وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدي د اختر سهار پر اولس بجې باندې راښینی نو دې ځوان دا هغه ځوان په پرته چې سهار وختي راوتلې دی مسجد تل منځ کړی دی د کلیوالو سره روغبړ کړی دی فرهنګ مخته وړی دی تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه خستې چې هغه به دی د اختر سهار دغه خوشی سره استفاده وکړي پاند خواخی ژوند کمرنګ نه
او تاسو خپل به د دریو غزي دوستان ګورې ګرځي به کبا ځینی وخت په کور کې مناسب ملمانه درته راسي
ورونه چې څو کسانې هغه ویش کی تقسیم کی یو په کور کې فاتیږي انور منظر کی بیا د بل ورځ یو په کور کې د انور منظر کی نو د کور د فار چې کارت یا تقسیم کارت ډیر مهم دی
زیات دي ته خوشاله چې دوستانو کره لاړ سي او که په کور کې کینی دوستان راسي په کور کې دغه هغه میلمه پالنه وکړي
دواړي برخې ډېرې شي دي هم باید دوستان ته راسي چې ته مهمان نوازي وکړي هغه یو فاله چای ورته راوخه ډوډۍ ورته آماده کړي او هم دا خوان کې چې ته بل دوست کره لاړ سي هغه وویني ته میلمه دی قرباني
یو بل شي دا کې اشاره وکړه هغه دار چې په دې ورستیو کې دغه ټلیفون او نه پیګم وایبر او واتس اپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کم رنګ کړی دا خلک دې ټول نيز رسنۍ لاري او بل ته مبارکي ورکي په خو به ټول یو بل کور ته ورتل خپل تاسو په دې اکله څه نظر لري
ورځ فوراز دغه ټولنیز رسنۍ او د ټکنالوژي لامل دود او کلچر کم رنگ کھڑی دی لکه څنګه چې تا وویل مخکې یو د بل کورن ته ډیر تل وسغه تا کم سوې دی په فیسبوک یو بل ته مبارکي ورکړي کی یو بل ته ژغیز پیغام لیږي وای اختر دی مبارک سه یعنی هغه په خوانی دود او فرهنګ چې هغه کم رنگ کھڑی دی او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو مستفاده ورڅخه کړی ډیر خواند پکښ کې زما په شمول دا سی ډیر ځوانان ستاسو چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپل زړی پیسې وړي په نو پیسو باندې بدلی لسیان شلیان پنځوسیان دا ورڅخه جوړی جیب ته اچي د اختر په سهار باندې د خوند څخه نیولې تر ورونو فرې ورندرګانو په داسې ټول تیور کوي هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي
بله په دې لاته خوشاله او نیک مرغه اختر ولري مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو
منن علامه
خوګانش میر ځوانان بیا په دې نظر دی چې دوی په ژوند کې ډیر منفي بدلون راغلی لام دی واجی اختر د تیرو کلونو په څیر نشین منځلای د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جان غا سره مو په دې اکله مرکه کړي په ګډه سره اورو
د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنی اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی او دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري لامل دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بیروزګاري ده لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او دوی نشي کولی څه ډول چې لازم دغه شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا منځي نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسی که پیسې ونه لري نو بیا هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ نشي کولی نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی نو دا ستونزه شته
بله ام دا مسله ځوانان څومره زوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي هغه بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس او دا څومره منفي عواقب به ولري
البته بالکل ځوانان حتما دغه ډول حالت مخ دینو حتما زورول کیږي په دا واقع به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلی کیږي او د دوی دغه ناهیلی توپ بیا پر خپل باندې نه باورې توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارون ته مخه کړی وي چې هغه کده زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي نو هغه نه به یو ډول ضرورتوري شي البته د دې ترڅنګ ځوانان پر رواني اړخ هم دا ځپلې شي نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی یو کاروبار یا یو روزګار یا ودندې پیدا کول دي
bale په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی هیڅ زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نه ولسوي دي لوي خو بیکاری لبلې خو په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې دوی نه توقع کوي ته مکیږي او څه باید کورنۍ سره موږي دغه ته څومره جار او جنجال به د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کیږي
البته په افغاني ټولنه کې یو لوی ستونزه زده ده چې کوي ځوان تعلیم کوي کاغذ لوړ زده کړی کوي له پوهنتونو فارغیږي یا ماستری کوي نو کورنۍ او قوم او کلی وته لمرنۍ سترګې دغه نیولې شي د دې سره سره باید دند ولري وظیفه ولري او د دې اړه باید پیسې برابرې کی کسان په نور نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت د جوړولو لپاره دي خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل د اړتیا د مخې داسې کیږي نو اتمن هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړي دي دوی په مختلفو برخو کې مهارتونه لري په دوی باندې د کورنۍ میړول فشار وي هغه اتمن سرمایه گذاري پکړي وي پانګونه پکړي وي هغه ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې نو دغه ډول غوښتنې ته کیږي نو کله کله دا ډول حالت چې وي زه په خپلم البته کله چې له پوهنتونه فارغ شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوم نو همدغه جنجالونه بدلي بایس کیږي چې کله کله په کورنۍ کې ځوانان د خپل کورنۍ د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وخنیم خوابه دی وی ازړي بدوي هغه تر ته ملګ چې دی به ته ودند واخلي پیسې وګټي کورنۍ ته یو لار اشاره برابر کی خو د دغه ځوان ستونزه دغه وی چې دند وطن پیدا کیږي نو ولته د کورنۍ وختونه وینو کله کله دا جنجالونه مرسته کوي
bale هر وخت په تیر بیا په دغه مناسبتي ورځو کې لکه وستي کوچنای اختر را روان دي ځوانان ته څه کول پکار دي څنګه خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري کار نسته دوی نسی کولای چې کوم غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي قناعت څومره دی ورکولای شي بدون لدین چې جارو جنجال وشي
البته مهم شو پکې همدغه قناعت ورکول د کچې ته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړي شنو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص پکولای شي په ډیرو کم امکاناتو باندې قناعت وکړي نو بیا به هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس نه کوي نو ځوانانو ته مشخصه لارښوونه زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د ملزیاتو لګ غښتونو لاس واخلي ډېر لګښتونه دې نه کوي د دې ترڅنګ هغه البته خپل ځان په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري وسره خوا کې د نور ملګرو ته د قناعت ورکړي چې هغه دې غښتونه کوي چې ډېر لګښتونه کوي یا یو ځای ته ځین مصارف کوي یا له یو ولایت بل ولایت ته چکر لپاره ځینو د دې مت قناعت ورکړي چې اوس سکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی نو ان شاء الله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي دا ډېره مهمه واړینه خبره ده او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان نه هیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي
بله او کراسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کینی د کورنۍ غړي مخافه کړي چې کار نسته پیسې نسته چکر ته نشم تللی تاسو ته هر څه چې غواړي نسم برابر ولې نسم اخیستلی دا به بیا څنګه یو کومه بده پایله دالري
بله البته ځوانان ته پکار ده چې دوی د نن اهلی کیږي ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پات کیږي کله به تاسو دند لري کله به دند نه لري کله به پیسې لري کله به نوي کله به روغ یاست کله به ناروغ یاست نو ځوانان ته پکار ده چې دوی ناهیلی نشي او د دې ترڅنګ دي ځوانان نور مهارتونه زده کړي د دې ترڅنګ دي ځوانان وکولای شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې دې پکولای شي د خپل شته امکانات نه په استفادې باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتي او کورنۍ ته پکار ده چې په ځوانان ډیر فشار نه راوړي که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیم وي او لارې نه غوښتنې لري نو کورنۍ ته پکار ده چې ځوانان ډیر نه مجبوروي چې یا ډیر غوښتنې د تنه کوي چې د دوی د وسینه پورته وي وسره خوا کې ما غزوانان چې ودونه کړی یا میرمنې لري لاغه میرمنو زموږ غوښتنه دغه چې خپل خوندانو دی لوړ تحقیقات نه لري البته لوړ غوښتنه دی نه لري چې ما د خپل خوند اقتصادي وضعیت په کتوري ورسخه غوښتنه وکړي کله کله میرمنې ځوانان کسان چې ودونه کړی وي لوړ غوښتنه تل لري نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي ځکه د تر میرمن ډېر توقعات لري او د دې پوره کولو توان نه لري نو مجبور کې مختنه لغه چې ځوانان دې نه هیلي کیږي او کورنۍ ته په کار چې خپل ځوانان تشویق کړي
په اخر کې اداره توای چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولای څه بکوي کوم شیان مو ځان ته برابر کړي او چیرې به چکر ځي
ډیر مننه کوم البته مام د اختر لپاره جامع میکړي په خیر او سپلای می اخیستل دي مختلف ولایتونو ته د نور ملګرو سره شکر وکړم د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونر ته لاړ شو په خیر او لا غزنم ځنی ملګری راځي
په دې لا چې ښه سفر ولري او ښه اختر په مخ کې ولري بیا هم ډیر زیاته مننه
ډیر مننه تاسو ته ژوند لري کور مودان فقط اخر کې ولن پیغام ورکول غواړم کو وخت پوره شوی
مهرباني ولې نه مهرباني
زما ځوانان په اخر کې یو غوښتنه ده چې دوی ډیر کله د اختر په شپو ورځو کې د خوخیو په شپو ورځو کې د رخصتیو په ورځو کې دوی ډیر کله کړه کسان چې موټر سایکل لري یا وسره خو کې موټر لري نو دوی ډیر ګړندې تک کوي یا نو لږه ځوانان مختنه دغه چې په دغه شپوره کې له پوره احتیاط کار واخلي د دغه خوخي ورځ دي نه پر ځان باندې غم کوي او نه دي پر نور خلکو باندې غم کوي
څه وخت لري
ډیر مننه ښه اختر ولري مننه
تاسو هم ښه اختر ولري خدای پامان
دران دوستانو دا و دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام درسی ساعت ته خرغلاست نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خپلېږي درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه ولولو په دې برخه کې خون کې راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا بواورو چې نسجونه لڅه جوړ دي او نسج د یو ژوندۍ موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري
موضوع نسجونه د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي ټول ژوندۍ موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی د ورته حجرو یو مجموعه چې د وی خاص دندې تر سره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري انساج پر دوه برخو یعنی حیواني او نباتیان ساجو ویشل کیږي لمړی نباتی نسجونه لکه سرنګ چې لنامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړش کې اساسي رول لري دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه لومړی بشروي نسجونه دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنی ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسم عواملو او غاښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي دوهم اساسي نسجونه دغه نسجونه عبارت دي له پرانشیما د پرانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي هغه حجري چې د پرانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري پرانشیمایی نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي کولانشیما د دې نسجونو حجرې د پرانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کژېدو وړتیا ورکوي
په درس کې مو اوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکي دو سره نسج هم لمنځه ځي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست وایم د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست نند حیواناتو عالم ولولو نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم، د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نشي کولای چې له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حسونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
گرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او خونکي دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې یو د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. خونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوې، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر، عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجراتو ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایی مواد انتقالوي د بدن برخوته، اوبه، مالګه، انتیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده د وینې 55% فیصد حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% فیصد یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما وي. پلازما خپل یو ژړ رنګ مایع ده. په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% فیصد د وینې برخه جوړوله، هغه 50% برخه چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجره د هډوک په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او دمویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملی لیټر کې یا په یو ملی لیټر کې د 15 څخه تر 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملی لیټر کې د 10 څخه تر 10 زره پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. دمویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه یې دا تر څو وینه ګاټاکي او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخې ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغیر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مارګرام به استکی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکست وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخی ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولای شي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی شي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه مونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی و، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅکله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی کاسته نه سور کولای. دې اکسته تاسو متوجه سي زبد ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګوري، د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري. نو کدی چیري دا ټول مثبت او منفی ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمبه بنست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پوزیټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ترازو، د وینې رګونه شوبې لرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي، او فاضلاتو کې مضر مواد کاربن ډای اکسایډونه دی راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دی، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی شي. دا چې د زړه څخه وځي، هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه، پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه، د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږ ته انتقالوي. شریانونه پند دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ نسول دلای د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ ویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رسوي. هلته هم موږ ویل چې استثناء یوازې د سږي شریان و، دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري. ولې موږ ویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري؟ نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دې موقعیت په سترګو هم لیدلی سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوري او روک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووزي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یوارې ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوري اوروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو د سره سره د بدن په ټولو برخو کې موجود دی، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه درسره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
ختلم در تمی وانا کتلوا میں بخا در چ ختلم در تمی وانا کتلوا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا بخا
دزینو ټکو د اظهار د پار ژبنستا دزینو ټکو د اظهار د پار ژبنستا چپه دل